پہلے په لاندو خبرونو کوو. د پاکستانی رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد څلور محصلان په کابل کې نادرکه شوي دي. دا څلور محصلان چې د اختر په لومړۍ ورځ نادرکه شوي د افغانستان په دوه جلا پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت وو. ویل شوي چې د نادرکه شویو له منځه دوه تنه د ننګرهار پوهنتون او دوه د کابل د طبي پوهنتون محصلان دي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د پاکستاني محصلانو د نادرکه کېدو کومه پیښه نه ده شوې. د راپور له مخې د پاکستان د بشري سرچینو وزیر ساجد توري په دې اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې کړې دي. تاجکستان وایي دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وایي د سکل په لومړیو دریو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالره زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سیمنټ، سکاره او کرنیز محصولات واردوي صادروي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښې نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. د آزادې مبارزې فری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیره شپه خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کراسنادور ښار کې وشوه، روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتلی و. احمد ولی هوتک له بری وروسته په یوه احساساتي ویډیوي پیغام کې وویل:
په نام خدا وام پیروزی خدا بر تمام ملت تبریک میگم، ټول ته تبریک برام مبارک شه.
د فلسطین د کورواکه تشکیلاتو مشر محمود عباس پرون جمعه د فلسطینیانو په خاوره کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له هغه پوښتل چې د اسرائیلو له 4 کاله غضب در بدرۍ او مصیبتونو وروسته به دا وضعیت کله پای ته رسیږي. دا په تیرو 5 کلونو کې د امریکا له ولسمشر سره د یو فلسطینی مشر لومړنۍ کتنه وه. عباس وویل د اوسلو د تړون پر اساس له اسرائیلو سره پر خپلو ژمنو ولاړ دی او د سولې د تړون پر اساس د بشپړې او هر اړخیزې سولې تمه لري. او د نړۍ د هوایي شرکتونو په اړه د یوې تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر، اماراتو او ترکی هوایي شرکتونه د نړۍ په لسو غورو هوایي شرکتونو کې شمیرل شوي دي. د ایرلاین ریټینګ د کلنی راپور له مخې چې پرون خپور شو، د قطر ایرویز هوایي شرکت په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ښه هوایي شرکت غوره شوی. له قطر ایرویز وروسته د نیوزیلند هوایي شرکت دوهم او د متحده عرب اماراتو الاتحاد درېم مقام خپل کړی. د متحده عرب اماراتو بل هوایي شرکت یعنی امارات هوایي شرکت 14 غوره هوایي شرکت ګڼل شوی. ترکیش ایرلاین د نړۍ 9 غوره هوایي شرکت بلل شوی دی. خبرونه مو واوریدل، په روانه خبرونه کې به واوري دا کل شوی د امریکا کانګرس ته دفاع وزارت یا پینټاګون د 2023 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي چې افغانستان ته هر ډول مرسته پکې منع شوې ده. پایله به د افغانستان لپاره څه وي؟
ویل شوی چې دغه مرسته نه باید افغانستان برخمن نشي. دا د افغانستان لپاره یو ډېر بد خبر ده.
د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د یو ټن صادراتي سکرو بیا 280 ډالرو ته لوړه شوې ده.
پنړېوال مارکیټ کې پدرینم سوړ ډالر اویا ډالر فرق دی.
او 13 میاشت په پاکستان کې تر 1.5 سال ډېرې ښځې او تر 2 ډېر ماشومان تښتول شوي دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اوس هم راپورونه. ټاکل شوې ده چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګه د دفاع وزارت یا پینټاګون د 2023 کال دفاعي بودیجه تصویب کړي او ورسره جوخت پینټاګون افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کړي. د دې طرحې په اړه د امریکا د کانګرس ځینو غړو اندېښنه ښودلې، خو په داسې حال کې چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو له ملاتړه برخمنه ښکاري. تفصیل عصمت څاروان راکوي.
په پام کې ده چې د امریکا د استاسو جرګه د دغه هیواد د 2023 کال 109.5 میلیارد ډالری بودیجه ژر تصویب کړي او تر څنګ یې هغه طرحه تایید کړي چې پر اساس یې د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د هر ډول مرستې له ورکولو منع کیږي. خو په کانګرس کې مسلمان استازی الهان عمر د دې طرحې په اړه اندېښنه لري. د پر خپل ټویټر پاڼه کښلي:
افغانستان د مځکې پر مخ له یو تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. موږ باید افغانانو ته د بشری مرستو در رسولو لپاره خپل ټول توانه کار واخلو، نه دا چې د هغې مرستې لپاره چې کولی یې سو بې ځایه محدودیتونه ولګوو.
د دې طرحې په باب چې په کانګرس کې دواړه ګوندونه یعنی جمهوری پال او ډیموکرات ملاتړ کوي، ویل شوي چې پینتاګون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته هر ډول خوراکي، طبي او نور مرستې منع کوي. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د تیرې جون میاشتې له سختې زلزلې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د 55 میلیون ډالرو بشري مرسته اعلان کړه او ویل چې دا مرسته به د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې له لوري له زلزله ځپلو سره وشي. په همدې منځ کې د کانګرس د استازو جرګې غړي الهان عمر هڅه وکړه چې په وړاندې شوې طرحه کې بدلون راشي. د وړاندیز کړی و چې د ولسمشر بایدن حکومت دی په هغه صورت کې افغانستان ته د نغدو پیسو پر انتقال بندیز نه لګوي چې په افغانستان کې بشری مرستو ته فوري اړتیا وي، خو د دې پر وړاندیز هیڅ غور ونه شو. دا تر هغه د امریکا د راتلونکي مالی کال له بوریجی سره چې 9.9 میلیارد ډالر ده یو ځای د استازو جرګې له لوري تصویب شي، وروسته به سنا جرګې ته وړاندې شي او د ولسمشر جو بایدن له لوري به توشه شي. ډیر کم داسې شوي چې ولسمشر یې ویټو یا رد کړي.
د کانګرس طرحه پینټاګون په افغانستان کې له هر ډول مرستې منع کوي. د دې طرحې تصویب په اوس وخت کې چې افغانان بشري مرستو ته سخت اړتیا لري اغیزې څوي. په دې موضوع زموږ همکار اسمت سروان د سیاسي چارو له کارپوه شفیق همدم سره مرکه کړې او لومړی د پینټاګون له لوري له افغانستان سره د مرستو د بندېدو د اغیز په اړه د نظر پوښتلی. ښاغلی همدم په ځواب کې وویل:
زه فکر کوم چې دغه وروستی تصمیم چې کانګرس نیولی چې دغه د راتلونکي کال بودیجه چې شاوخوا 10 میلیارد ډالر د دفاعي بودیجه د تصویبیږي او دې کې ویل شوی چې دغه مرستونه باید افغانستان برخمن نشي، دا د افغانستان لپاره یو ډیر بد خبر ده. خو میرمن الهان عمر د امریکا متحده ایالاتو د کانګرس وتلې غړی مسلمان غړی، دوی ډیر هڅه کوي چې کانګرس او حکومت ته قناعت ورکړي چې بشری مرستې د افغانستان د خلکو سره ونه دروي. دوی لا هم هڅه کوي، زما امیدواري شته چې داسې نور سناتوران هم پیدا شي که هغه مسلمانان دي که غیر مسلمانان دي، دغه بشری ناورین چې په افغانستان کې ده دغه بحران دپاره د حل لاره وګوري او دغه بشری مرستې دي باید په داسې وضعیت کې د افغانستان سره ونه درول شي. او پټه هم نه ده چې امریکا متحده ایالات لا هم په همدې شرایطو کې د افغانستان د سترو ډونرانو په جمله کې ده چې حتی په همدغې زلزله کې هم شاوخوا 50 میلیون ډالر افغانستان ته ولیږه چې دغه پیسې کافي نه دي او افغانستان لا هم 100 میلیون ډالر ته ضرورت لري. او امریکا متحده ایالات نه زما غوښتنه او د نور ټولو خلکو غوښتنه هم دا ده چې د خپل مرستې پیسې او حمایت مستقیما د افغانستان د خلکو سره ونه دروي.
همدم صاحب، له افغانستان سره د امریکا ډېرې مرستې کوم وزارتونه یا ارګانونه کوي او په دې منځ کې د دفاع وزارت د مرستو اهمیت څومره دی؟
امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا دفاعي بودیجه په افغانستان کې یوازې په امنیت او دفاع کې نه مصرفېده، بلکې حتی په بحراني شرایطو کې، په زلزلو کې، په سیلابونو کې، په وباو کې دغه بودیجه، دغه پیسې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره هم مصرفېده. نو دغه دفاعي بودیجه یا مشخصه بودیجه و د افغانستان لپاره چې 15 میلیارد او هغه هم چې دوی ورته کنټینجنسي بجټ وایي د دفاع د وزارت د پیسو نه تله، او نورې پیسې هم د همدغه دفاع وزارت د بودیجې څخه افغانستان کې په خیر ښېګڼو مصرفېده. په تیرو شلو کلونو کې د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې شاوخوا 160 میلیارد ډالر د مرستې په توګه لیږلې. د دغې پیسې یوه لویه برخه د امریکا متحده ایالاتو د دفاعي بودیجې څخه تللی، او همدارز د امریکا متحده ایالات دفاعي ځواکونه د دغه پیسو مدیریت هم په لاس کې لري. په دې معنی چې حتی د لومړي وختونو 2000 لومړي کال نه وروسته امریکا متحده ایالات د بیا رغونې ولایتي تیمونو یا پیارکیان په افغانستان کې جوړ کړه چې د غیر لري د افغانستان په ولایتونو کې د بیا رغونې کارونه کوي. د غین وروسته بیا انجینرینګ کورس شری ورته وایي یا د انجینری فرقه په افغانستان کې فعال شو. د افغانستان د لوی لارو شهرګانو د افغانستان په زیربناو کې د برق او د ټکنالوژي په نور ارسو کې ډیر لوی سرمایه گذاری کړ. او پټه هم نه ده چې د امریکا متحده ایالات شاوخوا 15 میلیارد ډالر یوازې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکاو چې دغه پیسې هم مستقیما د دغې دفاعي بودیجې نه تله. د دې ترڅنګ نور بشري مرستې چې افغانستان ته کېده د دغې ترانسپورت، انتقالات، توزیع، امنیت هم په لویه کچه د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت یا د هغوی د قراردادیانو لخوا په افغانستان کې نیول کېده.
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدم او چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون لوري له افغانستان سره د مرستو د بندیدو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د یو ټن صادراتي سکرو بیا $280 تل وړ شوې ده. دغه وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل چې لا هم تر نړیوال نرخ د افغانستان د سکرو بیا $80 ټیټه ده. د افغانستان ډیر سکرو پاکستان ته صادریږي.
د افغانستان د صادراتي سکرو د یو ټن بیا د ترانسپورت له مصرف سره $280 تل وړ شوې ده. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وهندوی اسمت الله برهان تیرش په ازادي رادیو ته وویل حاضر د افغانستان له هیڅ هیواد سره د سکرو د صادراتو کوم قرارداد لاسلیک کړی نه دی.
د $250 په شاوخه کې یعنی د $241 څخه تر $250 پورې مخکنی ټانو کله چې موږ د کوم وخت څخه محصولاتي ګمرکي تعرفه او چاته کله نو د هغه راشي تقریبا اوس دغه $280 تر رسیدلې ده. نو $280 په نړیوال مارکیټ کې په $350 اویا ډالر فرق دی. البته دا ټول مصارف بیا په ترانسپورټیشن کې راځي. نو دا صرف د ډیورن درکر شپری د زمور اوسنی تجاران خصوصي سکتور والا چې اوس الته رسېږي دوی ته په تقریبا په $280 پرې وزي یو ټن.
د راپورونو لبخې په افغانستان کې د سکرو اتیا قانونه موندل شوی خو یوازې له 10 قانونو څخه سکار استخراجی شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د افغانستان ډېر سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادری شي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. د راپورونو لمخې د سشکال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادرولو لپاره $40 میلیون مالیه ټوله کړې ده. رویټرز خبري اژانسوي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 12 تر 14 لک ټن سکاره بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته صادری شي. پاکستان چې د انرژي له سخت کمښت سره مخامخ دی سکرو ته زیاته اړتیا لري. پاکستان ته د افغانستان د صادراتي سکرو بیا هغه محل وړ شو چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وویل هیواد له افغانستان په ډیر ټیټه بیا سکاره اخلي. تیره میاشت طالبانو حکومت پر سکرو مالیه لشل سلنی دیر سلنی تل بڑه کرد. د رواني جولای په لومړیو کې د طالبانو حکومت وویل چې د یو ټن سکرو بیه یې له $90 $200 تل وړه کړې ده.
په داسې حال کې چې د هند پولیس د احمد ظریف چشتي د قتل په تړاو د 4 کسانو د نیول کېدو خبره کوي د دې افغان وګړي کورنۍ هند ته د هغه د خورې سپارلو په موخه د تاک خبره کوي. د احمد ظریف چشتي د کورنۍ غړي وایي چې هڅه کوي ژر تر ژره د هند ویزه واخلي او هلته لاړ شي.
احمد ظریف چشتي چې د روان چنګاخ میاشتې په 14 نیټه په هند کې وبژل شو اوس یو ورور امید ظریفي چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وای هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خور سپارول مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلی ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خور ته سپارو او د خپل رور میرمن بیا لزان سره دا وړ کې و غختل او کې و نه غختل خپل خو خیده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپل په هیګي چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتی چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو 4 کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومترۍ کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه، هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روان لمریزې میاشتې په 14مه هغه مهال چې د عبادت له مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډریور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 16 نه تر 30 میلیونه پانګه وه چې د بل کس په نوم ثبت شوې وه. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نوموړي له خپلو عابدانو ټوله کړې وه. د هند پولیسو د معلوماتو له مخې احمد ظریف چشتی د دې لپاره چې هغه خپله په هندوستان کې پناه اخیستې وه نیش وکولی په خپل نوم سرمایه او یا جایداد ولري. د هندوستان پولیسو د دې پیښې په تړاو د 4 کسانو د نیول کېدو خبره کوي، خو له بلې خوا په هندوستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتی مړی یې د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو برخې غړي خیر الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي، او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتي کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او 4 خویندې او 1 ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتی په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډیرو افغانانو پام ځان ته اړولی وو او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډیر کسان د دعا لپاره ورځي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په پاکستان کې د خځو او ماشومانو د ملاتړ ټولنو په خپل میاشتنی راپور کې ویلي چې 13 میاشت په دغه هیواد کې تر 1.5 سل ډیر خځې او تر 2 ډیر ماشومان تختول شوې دي. په دې راپور کې له خځو او ماشومانو سره د زور زیاتی او جنسي تیریو شمیرې هم وړاندې شوې. تفصیل اسمت ساروان وړاندې کوي.
په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ په نوم د شتو او ماشومانو د ملاتړ یوې غیر حکومتي مؤسسې په یو راپور کې ویلي چې یوازې په جون میاشت کې په دغه هیواد کې لشتر لږه 155 شزي تختول شوي، په 112 تشدد شوی او په کابو 1.5 جنسي تیری شوی دی. د مؤسسې په دې اندیشنه شولې چې تښتول شوي شزي عموما د ناوړه جنسي استفادې لپاره پلورل کیږي. د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه په دې راپور کې ویل شوي چې په یاده موده کې لشتر دشه له 180 ماشومانو سره جنسي تیری او بدني تشدد شوی دی. په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ مؤسسې په خپل میاشتنی راپور کې چې د سنټر فار ریسرچ یا د څېړنې د مرکز په همکارۍ چمتو کړی ویلي چې د ښځو د تښتولو په ټولټال 155 پیښو کې 108 یې په پنجاب ایالت کې شوي دي. په راپور کې راغلی چې 22 ښځې په سند، 6 په خیبر پښتونخوا او 4 په بلوچستان کې تښتول شوې دي. په دې راپور کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد جلا یادونه شوې او ویل شوې چې په جون میاشت کې په اسلام آباد کې د 10 ښځو د تښتول کېدو راپور ورکړی شوی دی. په راپور کې یادونه شوې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ټولو ډېرې پیښې هم په پنجاب ایالت کې شوې یا لشتر لشه په پنجاب کې ډېری پیشي سب شي بي دي. ل 122 پیشو څخه شپوش پته په پنجاب او نوري ل درو ایالتونو او مرکز اسلام آباد سره تړاو لري. راپور وایي چې په جون میاشت کې د ناموس په نوم وښه زیوژل شي بي دي. د راپور لمخې په جون میاشت کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیری 3 پیشي سب شي بي چې تر ټولو ډېری یعنی شپږ دیرش په پنجاب او 28 په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. راپور وایي چې تیرمیش په پاکستان کې د 3 پیته ماشومانو د تښتول کېدو پیښې ثبت شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا لوري همکارانو ته د پناور کولو عملیاتو د اعلان تر یو کال تیرېدو سره هم د ځانګړې کډوالۍ ویزې یا ایسایوي ځینې درلودونکي کسان له افغانستانه د انتقال پروسې د ځنډنې کېدو په اړه نیوکه کوي. دوی ټینګار کوي چې متحده ایالاتونه باید د دوی همکاریو باندې سترګې پټې کړي او ژر تر ژره دې د دوی برخلیک معلوم کړي. نور جزئیات د فیروزی عزیزی په راپور کې.
دا د امریکا د یو افغان همکار کیسه ده. د یو سره لدی چې کلونه په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی او د کډوالۍ د ځانګړي ویزې اسناد یا ایس آی وی کیس لري، خو لا هم افغانستان کې پاتې دی. د دې موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. وایي له سختو امنیتي شرایطو سره مخ دی. دغه کس ځینې داسې عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي چې د وهلو ډبولو نښې نښانې پکې ښکاري. دا ادعا کوي چې طالبانو وهلی او اوسې بهرني همکاران ایمیلونو ته ځواب نه وایي.
ایس آی وی یو ځل موږ ته ایمیل وکړ چې اسناد مو جالي دي. جالي نه دي خو سوپروایزر ځواب نه وایي. ایس آی وی کیس مو مخ ته نه وړي. موږ ورسره مستقیم کار کړی او دوی خپله موږ ته اسناد را کړي.
اسناد هر څه یو دادن به مو. دای ادا کوي چې طالبانو د قومي مشرانو په قوي ضمانت په دې شرط خوشی کړای چې هر کله طالبان غواړي قومي مشرانه باید ور تسلیم کړي. د امریکا د افغان همکار د غشان ادا کوي چې د هغه د کار د مخینې له امله چې امریکا سره یې لري په وسنۍ ادارو کې هم د کارموندلو په برخه کې لستونز سره مخ دی. دای وایي د غستونز له اقتصادي کړهونو سره مخ کړای دی. د دې سره یو بل کس چې د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایس ای وی کیس لري ټینګار کوي چې تر اوسه امریکا د استلو لپاره کوم اقدام نه دی کړای او لا هم په افغانستان کې پاتې دی. دا کس هم نه غواړي چې په راپور کې نوم واخیستل سي.
یو کال کېږي چې زه یې سوي کیس لرم. د خلکو سره تقریبا څلور پنځه کاله کار کړی چې برحال کارمند وم چې کله تعولت راغلو نو هر څه بند شو. اوس په افغانستان کې هم سرنوشت مې معلوم نه ده، کار روزګار نشته.
د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزا یا ایس آی وی هغه کیس دی چې له مخې یې د امریکا افغان مستقیم همکاران دغه هیواد ته انتقالیږي. تیر کال د امریکا ولسمشر جو بایډن خپله پریکړه اعلان کړه چې د امریکا افغان همکاران به په چټک ولوتنو کې له افغانستانه انتقال کړي. هغه د ماموریت همکارانو ته د پناه ورکونې عملیات ونومول، هغه څه چې د یو کال له تیرېدو سره هم له نیوکو سره مخ دی. بل خوا تازه د جو بایډن د ګوند مخالف جمهوري غوښتونکي ګوند سناتور مایکل مک کول د امریکا د دغې ژمنې د یو کلنې کېدو په مناسبت په یو بیان کې د دې پروسې په اړه نیوکې کړي او ویلي دي چې د ولسمشر جو بایډن له لوري زموږ د افغان همکارانو هیرول د هغه پر ولسمشرۍ یو تور داغ دی. د هغه د بیان په یوه برخه کې دا هم راغلي چې له اوس شپېته زره او پنځه سوه زیات د عیسوي کیس یا کډوالۍ ځانګړي ویزې درلودونکي د خپلو دوسیو د رسېدنې لپاره انتظار دي چې تقریبا ټول دا کسان اوس په افغانستان کې په دام کې بند پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د همدې میاشتې تر پایه شاوخوا یو لک څلیرویشت زره افغانان د ډله ییزې تخلې پروسه کې د امریکا او همکارانو له لورې یې له افغانستانه وایستل شول. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړو وتلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ځلونو اعلانونه وکړل چې هیواد یې له افغانستان نه د امریکا افغان همکارانو ایستلو ته دوام ورکوي.
د نورستان د پارون او د کونړ د اسداباد ترمنځ غزیدلی سړک چې د وروستیو سیلابونو له امله نړیدلی و بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسداباد ترمنځ غزیدلی سړک چې د چنګاخ پر 15 منیټه سیلابونو لتیګو او خټو ډک کړي او ویجاړ کړي وو، تیر مازیګری د صفایي او ترمیم چارې بشپړې شوې. نورستان لپاره د طالبانو د ټولګټو چار رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی د جمعې په سهار ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 8 کیلومتر سرک متضرر ک. موږ د خالد ابن ولید قول اردونه وسایط راوړل نو کار په دو طرفه شروع شو، هم د نورستان په طرف باندې او هم د کونړ په طرف باندې. په دې سرک کې د غرونو نه چېږي هم راولېدلې وي. موږ شپې ورځ کار وکړ. الحمدلله لاره د موټر چلوونکو پر مخ پرانستل.
خاغلی فاروقی نورستان ته تلونکو سیلانیانو ته د سرک جوړېدو او پرې د تګ راتک پیل کېدو ډاډ ورکوي.
د نورستان لاره د موټرونو د چال چلن پر مخ بشپړ ډول خلاصه ده. وطنوالو ته خبر ورکوم چې نورستان ولایت ته په ډاډه زړه سفر وکړي.
د نورستان واما ولسوالۍ اړوند د کوردر سیمه کې د چنګاخ پر 15 نیټه د تندرونو پریوتو سره سیلابونه راووتل او په نتیجه کې یاته تنو وژل. یو شمیر دوکانونه، کورونه، باغونه او د کونړ نورستان ترمن سرک او د کوردر پولی ویجاړ کړ. د سرک بندیدو د سیمې اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړل او کوم سیلانیان چې نورستان ته تلل هغه ټول کونړ کې حصار شول.
له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره کمپاینونه د پراخېدو په حال کې دي. د دې کمپاینونو جوړونکي وایي په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصېدو اجازه ورکړي. طالبانو د ښوونځیو د خلاصېدو په تړاو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویلي وو چې په دې برخه کې د خپلو مشرانو امر ته منتظر دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
امینه د لوګر ولایت اوسیدونکې او د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. د ویلڅ باندې درې سو ورځو راهیسې هر غړې په دې تمه ده چې د ښوونځیو د پرانیستو اعلان به وسی. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان فعالینو له لوري پر ټولنیزو رسنیو آنلاین او په بیلابیلو ولایتونو کې په حضوري توګه د انجونو ښوونځي پرانیزي، تعلیم د انجونو حق دی په عنوان کمپاینونه پیل شوي دي. دا کمپاینونه تر لوی اختر څو ورځې مخکې پیل شوي او لا هم روان دي. د دې کمپاینونو یوې پر مخ وړونکې مریم جامی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډول غواړي پر طالبانو فشار راوړي چې د انجونو ښوونځي پرانیزي.
این کمپاین از جانب فعالین مدنی و فعالین حقوق بشر در داخل
دا کمپاین د مدنی فعالین و او بشری حقونو مدافعین و پمټ په خواله رسنه او زکه پیل کړي چې د افغانستان د وسنی نظام وندوال او مشران چې ځانونه اسلامي حکومت بولي، نړیوال ټولنه او هغه هیوادونه چې د افغانستان په سیاسي او اقتصادي چارو کې ښکیل دي باید پوه شي او فشار پرې وارد شي چې هر څه ژر دې د نجونو ښوونیز
بل خوا د قلم لار بنسټ چې لکلونو را په دې خوا په افغانستان کې په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې رضاکاره فعالیتونه کوي، مشر عطاالله ویسا وایي له میاستو میاستو راهیسې په حضوري او آنلاین توګه په دې برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه او فعالیتونه ګړندي کړي تر څو طالبان انجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي.
په ذهنیت جوړولو کې تر ټولو ښه مرسته کوي چې ټول رغ پورته کړي او د یوې طبقې اساسي حقونه وپېژني، د هغو د حق لپاره مبارزه وسي.
هڅه مو وکړه د دغو کمپاینونو او له تعلیمه د محروم شویو زده کوونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو تازه معلومات او نظر ولرو، خو تر دې دمه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو او طالب بیان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې په دې اړه به د دینی عالمانو یوه شورا راغوښتل کیږي، خو په کابل کې د تیرې میاشتې جوړې شوې دینی عالمانو ناستې هم کومه پایله ورنه کړه. څه باندې درې سوه ورځې سوې چې طالبانو له شپږم ټولګیو پورته انجونې زده کوونکې ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې کړې دي. په دې موده کې پر افغانستان دننه او بهر آن په نړیواله کچه نیوکې، غوښتنې او اعتراضونه وسول او لا روان دي، خو لا یې کومه مثبته پایله نه ده ورکړې.
اوس هم ستاسو له پیغامونو.
سلام علیکم ته دادی راځي تر کوم کته دا پیغام یم چې طالبان مشران ته دا خبر ده چې څه د ملت پر سر باندې څه لوبي شروع کړی دي. دا څه څه حال جوړ کړی دی؟ یو پلا کتر تر روان یاست، بل ورځ ازبکستان تر روان یاست، بل ورځ تاجکستان تر روان یاست. هیڅ هدف مون لري تر وسه راغلی، هیڅ هدف مون د ملت نه روښانه کړی. تیل ګران دی، لوړ ګران دی، غوړي ګران دی، په افغانستان کې ګرانی حتی رسیدلې ده، د خلکو وس نه پرسیږي. نو د مشرانو ته مې دغه خواهش دی چې یو به د ملت ته یو کار وکړي، د ملت مدر بدر کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه نیوم. د کندهار دولت ته تماس نیولې، خریده مواد او غذایی ټول بلر تللې دي. یو اندغه مسولین پښتنه نه کوي، دا اوس د اختر ورځې دي. هلته دا ګاز خپل د اختر د مخه 15 افغانۍ وه، نن چې مورانی ول دغسې بیا بازارې بازار نشته، په 50 افغانۍ دي. مینه چې مسلین نشته، شاروالی نشته، که شاروالی په نخه نخه نامو ګرد پوکي یا نخه نامو ورکې، نو دا شی به پر هغه ولاړې. دا خبره ده چې په شهر کې مسلین نه ګرځي. نن وینې چې کالدار پورته په کالدار لړ کوي، که ډالر پورته سو په ډالر لړ کوي، کاوانی لړ سو په اوانی لړ کوي. دا خپل عدالت هم دغه کارخانې جوړوي، خپل دغه ګران ور کوي. نخرنامه نست په خود کندهار کې کندهار کې نخرنامه حکومت په لرنه نه ورته کړی چې دا چداغه پښتنه باندې و کې چې دا شی ولې د ګران یې السلام علیکم
سره د کندهار سره یو خې پیغام ته پریږدم ټول یا ډیزل یا داسې د خوراکي نور توکي چې دونه لوړ دي ځکه په تیر انقلاب کې محصول چې ولو مثال په توګه لس افغانۍ اوس محصول چې دی پنځه افغانۍ دي هسې هر تجار هر سړی دا کوشش کوي چې شی راوړي وبجي وړی راوړي د دکان کې ورته پراته وي د هغه ساده پورې وایي ته وده ګمرکات نه لوړیږي دا شی چې راته کړو چې تاوان نه کوي طالبه چې شی دې ارزانه کوي هر تجار کوشش کوي ګمرکات یې څه سو هر تجار کوشش کوي چې شی مال ژر وباسي نور مال پسې راواسي او که په دا رقم کاروانې تیل په ایران کې په لس افغانۍ شي مګر اسنه سموي ستیل دي ارزان سيزه که ګمرکات په لوري کې ګمرکات وسول ول دي
اته بجې او دیرش دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې د دغه هیواد څلور محصلان په کابل کې نادرکه شوې دي دا څلور محصلان چې د اختر په لومړۍ ورځ نادرکه شوې د افغانستان په دوه جلا پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت وو تاجکستان وایي د دغه هیواد او افغانستان ترمنځ سوداګري زیاته شوې ده د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وایي د سکل په لومړۍ او درېو میاشتو کې تاجکستان څخه افغانستان ته د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي د آزادې مبارزې افری فایټ افغان لوبغاړي احمد ولی هوتک تیر شپه خپل روسي سیال ته ماته ورکړه په دې سیالۍ کې چې د روسیې په کرسنادور ښار کې وشوه روسي لوبغاړي ولادیمیر اوسیپوف د هوتک مقابلې ته راوتلی وو د فلسطین د کورواکو تشکیلاتو مشر محمود عباس پرون جمعه د فلسطینیانو په خوره کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په کتنه کې له اسرائیلو سره د څلور اویا کلنې لانجې د پای ته رسولو غوښتنه وکړه دا په تیرو پنځو کلونو کې د امریکا له ولسمشر سره د یو فلسطینی مشر لومړی کتنه وه او د نړۍ د هوایي شرکتونو په اړه د یوې تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر اماراتو او ترکیې هوایي شرکتونه د نړۍ په لسو غورو هوایي شرکتونو کې شمیرل شوي دي لا وادي سره ساموس هم درسي سات خبرونه اورو
درسي سات تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي نن شنبه ده او په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون وردی د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته دا چمتو شوی خبرونه له آزادې رادیو خبريږي د اوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم تیر درس کې خونکي مکتہ د جهیلونو د درس په سلسله د زرقول امو او پامیر جهیلونه بیان کړل او وی ویل چې دا جهیلونه د هوا د زینو برخو لپاره د اوبو سرچینې دي نن به دوم ټولګي په جغرافي کې اقتصادي جغرافي وایو او په دې برخه کې د خونکي ډیر تمرکز پر کرهنه دی په دې درس کې به دا وورو چې د افغانستان اقلیم څونه کرهنې ته برابر دی او دا به هم وورو چې د افغانستان دودیز کرنیز اصالت کوم دي د دې پوښتنو ځواب د خونکي په بیان کې اورو
د افغانستان اقتصادي جغرافیا د نباتاتو د غټېدو او د لپاره هوا اوبو خاوري لمر او ډول ډول سره ته اړتیا ده د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی او په کې بیلابیل غذایی توکي شته دي افغانستان یو داسې هیواد دی چې په سلو کې 50% خلک د کرنیزو محصولاتو لالارې ژوند کوي زموږ په هیواد کې د اریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیزه او ننوي توګه یوي کول د څارویو په وسیله او د کروندګرو د مټو او لاسونو په زور ترسره کیږي په تصویر کې تاسو وینئ چې افغان میرمنې د زعفرانو کښت په کرلو او د هغې څخه د حاصل راټولولو په حال کې دي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشې، جوار، وریجې، ګدن، لوبیا، نخود او یو شمیر نور دي. د افغانستان کښت او کرونده اوس هم په دودیزه او پخوانۍ طریقه ترسره کیږي. په دودیزه توګه مخې ته ځي. د دې لپاره چې سوکاله او آباد افغانستان ولرو، باید په عصري توګه د کښت او کروندې کړنلارې جوړې کړو. غنم، د غنمو کرل په کرنیزو ځمکو کې په اوبیز او للمي توګه د مني او پسرلي په موسمونو کې سرته رسیږي. د مني غنم په تودو سیمو کې تر 2500 مترو لوړوالی او پسرلني غنم په اوبیز او للمي توګه تر 3300 مترو لوړوالی پورې کرل کیږي. په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کیږي او د تودو برخو په ځینو سیمو لکه ننګرهار کې یو کال د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. للمي غنم د کب او ری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتونو په وسیله خړوبیږي. په تصویر کې تاسو د غنمو وژي وینئ. افغانستان 6.5 میلیونه هکتاره ځمکې لري چې تر اوسه یوازې 3.8 میلیونه هکتاره ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. په 1446 هجري لمریز کال کې د غلو ټول تولید 15.6 میلیونه ټنه شمیرل شوی، خو د هیواد د وګړو د خوړو لپاره د نورو 15.5 میلیونه ټنو د واردولو اړتیا وه. د کرنې له ماشینالاتو څخه ګټې اخیستنې په اساس په هر هکتار ځمکه کې د غنمو حاصلات 2.5 ټنه وه او په 1446 هجري لمریز کال کې په ټول افغانستان کې د غنمو تولید 4.5 میلیونه ټنه زیات شوی دی.
په درس کې مو واوریدل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راغلی.
پاتم ټولګي کې د جهیلونو د درس په برخه کې نن د اروپا د لوی وچی یا قاري مهم جهیلونه لولو. موږ په اوم ټولګي کې د جهیلونو ځانګړتیاوي ولوستي. د جهیلونو یو ځانګړتیا دا و چې د وچو اقلیمونو جهیلونو اوبه تر ډیره مالګینی، خود باراني او مرطوبو سیمو جهیلونو اوبه بیا خوږی او رڼی وي. نن به د اروپا جهیلونه ولولو چیرته چې هوا تل بارانی او مرطوبه ده. بشپړ درس لخون کې اورو.
د اروپا د جهیلونو په حقله څه پوهیږي؟ جهیلونه د ځمکې طبیعي لوی ژورې چې له اوبو څخه ډک شوي وي او څلورو خواو ته وچوي، د جهیل، کول او ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمیر نورو اوبه خوږې او رڼې وي. د متدله او بارانی سیمو د جهیلونو اوبه چې اروپا هم په هغې کې شامله ده معمولا خوږې دي. د اروپا د لویو وچې په زیاترو سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي، ژورتیا او د سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمیر د اروپا په شمال کې د اسکاندیناویا په ټاپو وزمو او د روسیې د هیواد په لویدیځ کې پراته دي. د بیلګې په توګه د فنلند هیواد یو پرلس برخه خاوره جهیلونو نیولې ده چې زیاتره د هیواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله د فنلند هیواد د زرو جهیلونو د هیواد په نوم یاد کړی دی. د دې لوی وچې څه نا څه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او د سیندونو سرچینه جوړوي. زیاتره لوی او ژور جهیلونه د ډول ډول سمندري ژوو او نباتاتو د ودې لپاره ښه شرایط برابروي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو، کوچنیو بیړیو په جوړونې او د کبانو د جالونو په جوړونې بوخت دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو، تفریحي سیمو او د هوټلونو په جوړونې او توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی.
د اروپا د جهیلونو په برخه کې مول وستل چې د نورو سیمو په پرتله د اروپا جهیلونه خورا لوی دي. اندا چې همدا جهیلونه د وړو بیړیو د تګ راتک او کبانو د فارمونو په جوړولو کې هم مرسته کوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی است. د نهم ټولګي په جغرافیه کې مو تیر درسي ساعت کې د افریقا لوی وچه ولوسته او جالب برخه دا و چې په دغه لوی وچه کې خلک په اوس او بیلابیلو ژبو خبري کوي. نن په دې برخه کې خونکو مکتا د افریقا اړون سمندرګي یا بحيري رو پیژني. په دې برخه کې لولو چې څه شی د دې لامل شوی چې په افریقا کې ځمکني ترانزیتي لارې له خند سره مخ شي. سمندرونو سره نخلیدو د ترانزیت په برخه کې تر کومه د افریقا ستونزې ورحل کړي د پښتني بخونکو په خپل درس کې راته ځواب کړي.
سمندرګي یا بحيرا د افریقا لوی وچه د ځمکني جوړش او سواحلو نظر چې لري زیات سمندرګي نه لري. دا لوی وچه دوه مهم سمندرګي لري چې له هغو څخه د سوداګرۍ د بیړیو تګ او تګ لپاره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه د سمندرګیو څخه د کال په مختلفو موسمونو کې مهاجر الوتونکي چې له یو ځای څخه بل ځای ته کوچیږي د هغو د موقعیت څخه د یوې پیژندل شوې سیمې په توګه ګټه اخلي. سربیره پر دې د اوبو د حیواناتو لپاره خواړه هم برابروي. هغه وګړي چې د سمندرګیو په سواحلو کې استوګنه لري یا ژوند کوي د هغو د کبانو په ښکار د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د افریقا لویه وچه په ټولیز ډول یو غریبه لویه وچه ده. خلک یې بې وسه دي، اقتصادي ستونزې لري، نو د سواحلو یا د سمندرګیو پر غاړه باندې زیات خلک ژوند کوي، لکه د نیل سیند په دلتاګانو کې یا هم د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې. که څه هغه هم اروپا ته ډېر نږدې دي، خو په مجموع کې هر هغه ځای چې هلته د سیندونو یا سمندرونو غاړې، هلته د افریقا د لوی وچې زیات شمېر نفوس پروت دی. دا ځکه هلته ژوند کوي چې د دوی د ژوند اړتیاوې، هغه لومړني د ژوند اړتیاوې هلته پوره کېږي چې هغه د ماهي غوښه ده او دوی د مایان د ښکار په واسطه د خپل ژوند د بقا دپاره غوښه د ماهی راخلي یا ماهی ښکاروي او هغه غوښه خوري، او کیدلی شي چې دوی پر دغه باندې خرید و فروش هم وکړي، یعنې پر نورو خلکو هم قرض کړي. د مدیترانې سمندرګۍ د افریقا د لویې وچې په شمال کې د مدیترانې سمندرګۍ پروت دی چې د نړۍ لوی سمندرګۍ دی. پراخوالی یې 9,65,000 کیلومتره مربع او ډېره ژوره نقطه 4,310 متره ده. دا سمندرګۍ په جنوب ختیځ کې د سویس کانال په واسطه د ستور سمندرګۍ سره نښلول شوی دی، او په لویدیځ کې د جبل طارق د ابنا په واسطه د اطلس یا اتلانتیک له سمندر سره نښتی دی، او لویه سوداګریزه لاره یې جوړه کړې ده. هغه هیوادونه چې د مدیترانې سمندرګۍ شاوخوا ته پراته دي د مدیترانې اقلیم او ښې هوا لرونکي دي. په لاندې تصویر کې تاسو د چین ژیړ سمندرګۍ وینئ چې د نمونې په ډول موږ اخیستی دي، او کوم هیوادونه چې یا کومه لویه وچه چې په داخل کې سمندرګي لري یا بحیرې لري، هغوی مواصلات ډېر قوي دي او دوی د تر ټولو ارزانه مواصلاتي لارې څخه استفاده کوي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېره کمزوره ده، ډېر د ستونزو سره مخ ده، ځکه چې په افریقا کې د ډېرو ځنګلونو شتون د افریقا مواصلات ته لوی خنډ او مشکل جوړ کړی دی. په افریقا کې د مواصلاتو په وړاندې چې خنډونه دي هغه د افریقا په لویه وچه کې د بطلاکونو شتون دی. بطلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې طبیعي خټین ځای او که هر څومره دا ځای پوخ سي بیا هم هغه نو کوي او کښینی او بلاخره په لی سره بدلیږي چې څوک نسي کول په هماغه کې ژوند وکړي، یا که چیرې څوک وروشوی دی او ورولوی دی کرار کرار د دوه ساعتو درو ساعتو په جریان کې هغه ننوځي په ځمکه باندې. نو داسې د بطلاکونو شتون د افریقا د لویو وچو د مسلحت پر وړاندې خنډونه جوړ شوي دي. نو په افریقا کې د بیړیو کښتیو دپاره ډېره زمینه مسایله سوې ده، که څه هم هلته زیات سمندرګي او بحرې نشته ځکه چې هلته بطلاکونه دي او د موټرانو یا هم د ځمکني هم نقل پر وړاندې خنډونه ډېر دي. احمر یا سور سمندرګي د مدیترانه سمندرګي څخه وروسته سور سمندرګي د افریقا د لویې وچې لوی سمندرګي دی. احمر یا سور سمندرګي د افریقا په شمال ختیځ کې پروت دی چې په شمالي برخ کې د سویس کانال په واسطه د مدیترانه سمندرګي سره نښلول شوی دی او په سویل ختیځ برخ کې د باب المندب د ابنا په واسطه د عدن د خلیج سره نښتی دی. د دې سمندرګي پراخوالی 4,800 کیلومتر مربع دی. اوبه یې ډېره مالګه لري او د څښلو وړ نه دي. همدارنګه هلته د اوبو پلاس کېدل خپلې لوړې اندازې ته رسیږي ځکه چې د دواړو خواوو د لویو صحراو په واسطه محدود شوی دی. احمر یا سور سمندرګۍ لکه څنګه چې د نعمه څخه معلومیږي اوبه یې سوربخونه دي. ځینې کسان د احمد یا سور سمندرګي د اوبو سروالي د زیات مالګې د شتون څخه بولي چې دا ډېره پورې احتمال شته چې دا صحیح خبره هم وي. د احمد یا سور سمندرګي چې د سویس د کانال په واسطه د مدیترانې سمندرګي سره نښتلی دی په دې سره هم ډېر مواصلات بحري مواصلات په اسانۍ سره ترسره کیږي.
کې درنو زده کوونکو په دې برخه کې په دې سره پوه شو چې سور سمندرګي له افریقا سره مرسته کړي چې په مهاله توګه د مدیترانې له سمندرګي او سویز له کانال سره ونښلي. د سمندرګي له افریقا سره د ترانزیت په برخه کې خورا مرسته کړي. د جغرافي پراتونکو درسي ساعت کې به د اوم ټولګي زده کوونکو ته د افغانستان د زینو کرهنیزو حاصلاتو په باب معلومات ورکړ شي. د اتم ټولګي په جغرافي کې به اروپا کې دین او مذهب ولولو او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به د قانونو او سنیو برخه وړاندې شي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا په خپلو کتابونو کې ولولي او له نننۍ درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ولیکئ. تر بلې خبرونې او بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خاورز
کتاسی دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسی یا ستاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په هغه باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدله زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبیږي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي؟ یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پوهنتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې له سلو څخه کسان چې له پوهنتونونه فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي او یا سلنه بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نور زده کړې مخې کړي وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی. یعنی که څوک پرس کا په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو، بیل نیو مهارتونه ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانی دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، کزوانان غواړي په خپل مهارتونو کار وکړي، نو لکه کوم دي څه خیره پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخر په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو، بیا زده کولو، د بیا زده کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود چې میلیونونه خلکو پوهنتون لوستي، خو عام د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې؟ ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي، خزبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه پر برخه کې دي کارفرنی یا دی کار در منځ کولو هڅه کړی ده. دا اوسنی ټول دندې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی استاد ژوند تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي ارته امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لمړیتوب ورکړو، چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو، دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون کې ته ولولې، نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولای. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اصل را